این مجله خبری در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشئ په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بسرحد ډاکترانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د شوي هوایي برید له امله بخښنه وغوښته، خو دا ټولنه بیا هم د دغې پیښې په اړه د یوې نړیوالې بې پرې څېړنې غوښتنه کوي. د کندوز د جګړې له امله له بې ځایه شوو خلکو سره مرستې شوي. دا خبره د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې کړې. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه به له خپل خبریال سره تماس ونیسو او وروستی حال به واورې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو. د ژوند په شیبو کې دا ځل د پیریانو مسله څېړل شوې ده، خو لومړی به حمید هارون عثمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بیپولو ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې ماسکو وایي دې ته چمتو دی چې د سوریې له اصلي اپوزیسیون ډلې د سوریې آزاد پوځ سره تماس ټینګ کړي، څو د دغه هېواد د شخړو هوارۍ ته یوه سیاسي حل لاره پیدا شي. پورا خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بیپول ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. دا برید چې د تېرې شنبې په ورځو شو، په کې 22 تنه ووژل شول. د بیپول ډاکټرانو مرستندوی ټولنې د دغه پیښې په اړه د نړیوالو بې پرې تحقیقات غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جاشر نیس دویل ولسمشر اوباما تېره ورځ په ټلیفون د بیپول ډاکټران د ټولنې له مشرې جوان لیو څخه د کندوز په روغتون کې د وژل شوي او ټپیو شویو کسانو له امله بخښنه وغوښته او د خواخوږۍ مراتبې وړاندې کړل. د سپینې ماڼۍ د ویان په وینا ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د دې پیښې په اړه به جدي او شفاف تحقیقات ترسره شي. دغه ټولنې وروسته وویل چې اوباما ورڅخه بخښنه وغوښته، خو دوی تر اوسه پورې د یو خپلواک څیړنیز نړیوال کمیسیون د جوړیدو غوښتنه کوي چې د بمبارد دغه پیښه وڅیړي. د سپینې ماڼۍ ویاند ویل ولسمشر باراک اوباما دغه راز د افغانستان ولسمشر اشرف غني ته هم ټلیفون وکړ او پر دغه روغتون د هوایي برید له امله د وژل شویو روغتیایي کارکوونکو او ټپیانو له امله یې د ژور خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. د بل خبر لمخې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. د کندوز د امنیت قمندانې ویان سید سرور حسیني نن آزادۍ راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د سرخاب دوهمه حوزه او خان آباد بندر د تېرې شپې د عملیاتو په ترڅ کې ونیسي. ویل شوي چې دغه عملیات اوسمهال هم دوام لري. ښاغلی حسیني زیاته کړه په دغو تصفیوي عملیاتو کې د دیالاسو ورځو په ترڅ کې په کندوز کې دیش تا نواسلوال طالبان نیول شوی دي. وسلوال طالبانو ته د دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتو هغه افغان ته چې څه باندې اولس کالی د ګوانتانامو په زندان کې د تروریزم په تور ساتلی او د خوشي کېدو اجازه ورکړې ده. پنټاګون ویل هغې ډلې چې د بندیانو پر دوسیو بیا غور کوي سپارښتنه کړې ده چې محمد کامن دې له دې زندانه وویستل او بل ځای ته دې ولېږدول شي. څېړونکې ډله دې نتیجې ته رسېدلې چې کامن د خپلو تېرو فعالیتونو په اړه صادق و. د ګوانتانامو یو له هغو بندیانو و چې چلند ښه و او د هغه د بند په موده کې هېڅ داسې وایت نشته چې د افراطی نظریات یا د امریکا ضد احساسات څرګند کړي وي. د سیرنیس کمیسون پریکړه دا معنی لري چې کامن کولای شي ولیک ډول شي. په دغه وضعیت کې د یو بندي خوشی کېدل له هغه یواد سره په خبرو پورې تړلې ده چې دغه بندي منی خای هغه خپل هیواد یا هم دریم هیواد وي. نو موړه د القاعده په ګډون له سغدري زړدالو سره د یو ځای کېدو په تور په 2003 کال کې افغان چارواکو نیولې وو او په 2004 کال کې ګوانتانامو ته ولېږدول شو. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د صادراتو پر مسلې خبرې وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی آزادۍ راډیو ته وویل
دا افغانستان برښنا شرکت مشرتابه هيئت چې رئیس عمومي خالي سمري پراج کړي د اکتوبر 19 باندې ازبکستان ته ځي تر څو د 2014 د برښنا قرارداد وکړي.
د ازبکستان د رسنیو په وینا تمه ده چې راتلونکی کال دغه هیواد افغانستان ته د برښنا صادرات 10% زیات کړي. ازبکستان د 2011 کال له فبروري میاشت په دې خوا پر افغانستان برښنا پلوري. دا هم نړیوال خبرونه. مسکو وای دی ته چمتو دی چې د سوری له اصلي اپوزیسیون ډلې د سوری آزاد پوځ سره تماس ټینګ کړي څو د دغه هیواد د شخړو هواری ته یوه سیاسي لاره پیدا شي. لویدیز د دې ډلې ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې د سوری آزاد پوځ ډله دې د خبرو له لارې د سوری له حکومت سره ستونزې هوارې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروف همداراز وویل چې مسکو دې ته چمتو دی چې د بشار الاسد له ځواکونو او د سوری د آزاد پوځ له ډلې سره یوځای همکاري وکړي تو د اسلامي دولت ډلا او نورې تروریستي ډلې له ماتې سره مخامخ شي. د سوریې آزاد پوځ د بشار الاسد له رژیم سره چې ماسکو ملاتړ کوي په جګړه دی. د عراق ته پارلماني وغړي ویل چې بغداد به ډېر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلي چې د عراق د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي تېره ورځ په بغداد کې وویل زه فکر کوم چې په راتلونکو څو ورځو یا اونۍ کې به پر عراق فشار راشي چې له روسیې وغواړي هوایي بریدونه وکړي او دا په سوریه کې د روسیې له بریالیتوب سره ارتباط لري. الزمیلي بیا وویل موږ په دې لټه کې یو چې روسیه په عراق کې پراخ نقش ولري او تر دې پراخ چې امریکا یې اوس په عراق کې لري. الزمیلي له 2008 تر 2009 کلونو پورې د عراق د روغتیا وزارت مرستیالو او د په دې تورن د چ په عراق کې سنیان بارامته کوي. د کرملن وایان دیمیتری پاسکوف ویل چې تروسه بغداد له روسیې څخه د داعش د ځپلو لپاره رسمي غوښتنه نه ده کړې. د بخنه نړیوال سازمان وایي چې دوه کارکونکي آذربایجان ته له داخلي دو سره ونیول شول او بیا له دې هیواد څخه وایستل شول. په لندن کې میشته د بشري حقونو دغه نړیواله مؤسسه وایي چې د چهارشنبې په ورځ د دوی دوه غړي چې د ګرجستان تابعیت درلود د باکو هوایي ډګر ته له رسیدو وروسته له آذربایجان وایستل شول. د بخنه نړیوال سازمان وویل چې له آذربایجان د دوی دوه غړو خارجول پر هغه بشري سرغړونو ورزیات شول چې یو شمیر خبریالان او د بشري حقونو فعالان په دغه هیواد کې نیول شي او زندانی شوی دی. د روسیې د غازو ستر شرکت غاز پرموای چې له ترکیه سره د پایپ لاین ستره پروژه به د سوریې په جګړه کې د روسیې د مداخله پر سر د ماسکو او انقرې ترمنځ د راپورته شوی کټکټ له امله وزندیږي. د غاز پروم د اجرایه ریاست مرستیال الکساندر میدیدوف د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې خبري اعلان ته ویل چې د تا په پام سره چې د دغه پروژې په اړه د دولتونو ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې د ملکی دوه وخت به وزندیږي. دغه اشاره غزرب الله جل توچ راتلونکي کال د پروژې د څلورو پایپ لاینونو د لومړني د غزیدو لپاره ټاکل شوې ده. هغه ویل دا چې دغه پروژه څومره زندګي په دې پورې اړه لري چې څه وخت یو موافقه لاسلیک کیږي. روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد او پر نورو اهدافو د هوایي بریدونو له امله ترکیه په قهر کړې او انقره ویل چې روسیه په دې اقدام سره ستر تیروتنه کوي. او وروسته خبر دا چې د عراق د کوردستان نیمه خپلواک حکومت وایي کوم څیرنه چې د پېشمرګ ځواکونو پر څو تنو شوې دي دا څرګنده شوې ده چې پر دوی زهر جنگاز استعمال شوې دي. د پېشمرګز واګونو د چارو وزارت 13 ورځ خبر ورکړ چې دغه 15 د چوپاوزیانو د وینو ماینې شوې دي چې په اگست کې له داعش سره جنگیدلی و. همدارس کوم کسان چې هغه وخت تپیان شو د غوی له ماینو هم ښکاری چې پر دوی د سلفر کیمیاوي مواد استعمال شوې دي. دا څیرنه له عراق بهر شوې دي او تر اوسه نه دی ویل شوې چې د زهرجنو موادو څوک وژلې دي او کنه. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیده هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ک غوړې به هم د خبرونه ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو انټکی اورګ. ولاند په خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بیسرحد ډاکټرانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پرې وروختون د امریکایي ځواکونو د هوایي بریډ له عمله بخنه وغوښته. خو دا ټولنه بیا هم د دغه پیښې په اړه د یوې نړیوالې بې پرې څېړنې غوښتنه کوي. د کندوز د ورستي امنیتي وضعیت په اړه بل خبريال سره تماس ونیسو او د ورسته پیښو حال به واوري. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي تر اوسه پورې د کندوز د جګړو له امله بې ځایه شوو خلکو ته مرستې رسولي او دا لړۍ روانه ده.
کومو کورنیو ته چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې تر اوسه مهاله پورې مرستې رسولې هغه ټولې هغه کورنۍ دي چې د کندوز ولایت څخه بې ځایه شوي دي نورو ولایتونو ته.
د کندوز پیښې ته په پام سره د کابل د ګارنیزون مشر کابل ښاریانو ته د امنیت پوره ډاډ ورکوي.
لطفا به دلګرمي او احساس مسؤلیت د زندګي روزمره ته وپردازئ.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې په دې 19 پروګرام کې دا ځل د پیریانو مسله څېړل شوې.
پیریان الله مخلوق دی، شته دی، کوم افسانوي خبره نه ده، د قرآن باندې ثابت دی او شته دی په مختلفو اشکالو باندې ځان برابروي.
دا څو د خبرونه لومړی موضوع تل کڅ څنګه چې مخې په خبرونو کې مو اوریدل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پول ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د پروي وروختون د امریکایي ځواکونو د هوایي بریډ له عمله بخنه وغوښته. دا بریډ چې د تیر شنبه په ورځ وشو پکې 22 ووژل شول، 12 هم د دغه ټولنې روغتیايي کارکونکو. د بی پول ډاکټرانو مرستندوی ټولنې د پیښې په اړه د نړیوال بی پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل چې باراک اوباما د دغې ټولنې مشر ته ټلیفون وکړ او دغې پیښې له امله یې بښنه وغوښته. دغه راز باراک اوباما افغان ولسمشر ته هم ټلیفون وکړ او هغه ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخې هڅې زیاتې کړي. باراک اوباما په ورته وخت کې ژمنه وکړه چې د افغانستان له حکومت سره به د واشنګټن همکاري ادامه پیدا کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبري وکړه او په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر وختون باندې د شنبه د ورځې د هوایي بریډ له عمله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیر ورځ په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نشي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نشتې همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تیر ورځ د بی پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپل خواخوږي یې څرګنده کړه. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یو روختون د شبي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل د بشري حقوقو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روختون د شبي هوایي بریډ د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناتو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي
کولای.
موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بی پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ اویا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعال کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبه په ورځ د کندوز په ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباری کې 22 تنه ووژل شول.
و امر ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او د غرض د بی سرحده ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په کندوز کې د دغه ټولنې پر روختون د امریکایي ځواکونو د هوایي بریډ په اړه خبرې وکړې. اوباما د بی سرحده ډاکټرانو له مشر سره په خبرو کې دغه بریډ له عمله له دغه ټولنې بخنه وغوښته. د غرض افغان ولسمشر ته هم دغه پیښې په اړه د خواخوږۍ مراتب څرګند کړل. د کندوز په مسله کې تمکیګ او د غراز مخکې خبرونو کې مو واوریدل چې افغان ځواکونو ویلي دي چې د کندوز ښار ډېرې برخې له طالبانو تصفیه کړې ده. په کندوز کې له تیرو نهو ورځو راهیسې د نښتو او جګړو راپورونه ورکول کېږي. البته په کندوز ښار کې همدا شېبه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، راته ووایه چې وروستی وضعیت څه ډول دی د کندوز ښار؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څنګه چې ټولو ته معلومه ده، د 12 ورځې کېږي د کندوز ښار د جګړې په میدان مبدل شوی ده، او په دې ولایت کې درنه جګړه د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ جریان لري. خو څو شپې وړاندې د کندوز د امنیت کمانډرۍ بیان چې سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو ته ولیدلي دي د کندوز ښار دویمه حوزه، یعنې د چلامزار سیمه، همدارنګه د کندوز امام صاحب القبی سړک، همدارنګه د شرخاص سیمه دغه د طالبانو له شتون څخه پای کړي دي، او په سیمه کې تصفیه عملیات لا هم جریان لري.
تاسو د کندوز د امنی قومندانۍ دی ویان خبره وکړه، دوی اکثرا څرګندونه کوي خو وروسته بیا داسې معلومیږي چې په سیمه کې طالبان بیا هم فعال وي. وسلوال طالبانو تر اوسه پورې څه ویلي؟ هغوی هم ځینې ادعاوې لري کنه؟
وسلوال طالبانو تر اوسه پورې بیا باندې څه نه دي ویلي، خو سیمه څخه ځای وایي چې هم د کندوز ښار په څلور کې د وسلوالو مخالفانو او د افغان ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. همدارنګه دغه اوسېدونکي وایي چې په 12 کېږي دې ښار کې جګړه روانه ده، ښار کاملا تخریب شوی ده. همدارنګه خلکو ته د ځاني تاوان تر څنګ مالي تاوانونه هم رسېدلي دي. دوی وایي چې دوی نشي کولی خپلو کورونو څخه عبادت وځي. همدارنګه یو بل اوسېدونکی دا هم وویل چې اوس مهال وسلوال طالبان د خلکو استوګن کورونو ته نه ده وځي، او له هغه ځای څخه د افغان ځواکونو په وړاندې ډزې کوي.
آریان صاحب، د افغانستان د نورو سیمو وګړي غواړي پوسی، تر اوسه د څو ورځې افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار ډیره برخه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې ده. ډیره برخه څه معنی؟ آیا تر اوسه پورې بیا هم ډیر داسې سیمې شته چې طالبان پرې واکمن دي؟
بلو، د کندوز ښار ظاهر سیمه کې همدارنګه د شمال لورې ته یا د بالا لاندې د خواته کلای د سیمه په دغه یو شمېر سیمو کې د لاسونې په سیمه کې دلته لا هم وسلوال طالبان میشت دي. خو د دوه ورځې کېږي چې افغان ځواکونه په وخت کې سیمه پرمختګ کړی ده، او ډېرې سیمې د خپل کنټرول لاندې راوستې دي. خو که داسې وایي چې په ټولیز ډول کندوز ښار نه تصفیه شوی، دا هم په دغه ښار کې پراګنده جګړه روانه ده. کله په یو سیمې څخه ډزې کېږي، کله په بلې سیمې کې دا جګړه روانه ده، او ښار په بشپړه توګه نه ده پاک شوی. څرنګه چې دوی وایي په هر ښار بشپړه نه ده پاک شوی.
د غراز د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کندوز د ښار د تصفیوي عملیاتو په لړ کې د غراز د دوی عملیات د کندوز ښار څنګلور ولسوالیو ته هم غزیدلی. دا کومې ولسوالۍ دي چې کندوز ښار د ډېرې نږدې دي، او کندوز ته ګواښ متوجه کړی یا له هغه ځایه د دولت وسلوال مخالفین تقویه کیږي؟
نوی صاحب، دا به د وی سرګرنولې ویډیو د دې خبرې خو تر اوسه پورې موږ داسې سیمو ته څرواکو څخه نه اورېدل چې دوی به ګوندې د کندوز په نورو ولسوالیو کې دوی عملیات پیل کړي. کندوز سره ډېره نږدې ولسوالۍ ده، د چاردرې ولسوالۍ ده، همدارنګه د ګلتتي سیمه ده، او تر څنګ یې علي اباد ده، او بیا پسې خان اباد ولسوالۍ ده. دغه د علي اباد خان اباد ولسوالۍ چې دي د افغان ځواکونو کنټرول لاندې دي، خو تر اوسه پورې کندوز ښار بشپړ نه ده پاک شوی. اما د افغان ځواکونو تولیدلی دي هغه سړک چې د کندوز ښار څخه د شاردرې ولسوالۍ ته غځېدلی، دغه سړک اوس مهال د افغان ځواکونو سره د طالبانو څوکۍ اداره چې ده اکثرا په شاردرې ولسوالۍ کې ده، او د طالبانو څوکۍ اداره اوس بنده کړې ده.
بله آریان صاحب، یو بل مسله هغه د کندوز ښار د افغانستان ځینو نور شمالي ولایتونو ته هم ګواښ متوجه کړی. یو له هغو ولایتونو څخه د سرپل ولایتو چې د کوهستاناتو ولسوالۍ طالبانو لاندې کړې وه، د کندوز امنیه قومندان ښاغلي جبرخیل محمد آصف جبرخیل جنرال محمد آصف جبرخیل وړمه ورځ موږ سره په خبرو کې وویل چې کچېرې نوي ځواکونه ورونه رسیږي او دوی ځان قوي نه کې ممکن د سرپل ولایت مرکز ته هم وسلوال طالبان ننوزي یا دغه مرکز ته هم ګواښ متوجه دی. د کندوز د سرپل ولایت د مرکز په اړه مو څه نوي راپورونه اخیستي؟
شمال ختیځ ولایتونو کې شامل کېږي، د کندوز د بغلان تخار او بدخشان هم دی، اما سرپل څه دی په شمال ولایتونو کې راځي. خو د کندوز جګړې د تخار او په بغلان په بدخشان ولسوالۍ ولایتو باندې هم ناوړه اغېز کړې ده، ځکه چې وسلوالو طالبانو یوه اونۍ وړاندې عملیات په لار اچول چې دوی وتوانېدل. د خوجغار د تخار خوجغار ولسوالۍ د کندوز د شارچي ولسوالۍ له لارې خو بېرته افغان ځواکونه وتوانېدل دغه ولسوالۍ ونیسي. همدارنګه وسلوالو مخالفینو خو بدخشان ولایت کې هم خپل تحرکاتو ته زیاتی ورکړ، چې هلته دوی وتوانېدل د بدخشان مردوز ولسوالۍ ونیسي. او دا هم د ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې ده، او د تخار او بدخشان امنیتي چارواکو هم هغه وښودله. دوی ویل که چېرته کندوز ولایت په بشپړه توګه د ولسوالۍ څخه د طالبانو له شتون څخه پاک نه شي، ګوندې دا ولایتونه به هم له ډېرو امنیتي ګواښونو سره مخ شي. همدارنګه په تخار ولایت کې اوس مهال خوراکي توکي ډېر لوړ شوي دي. یو لیټر چرس چې پخوا په 340 افغانۍ اوس په 350 افغانۍ شوي دي. همدارنګه په نورو تغیرات رندور خوراکی توکي هم ډېر تغیرات راغلی ده، حتی خلک په تخار او په دې ولایتونو کې هم ډېر تغیر کوي.
بله اجمل آریان، له تاسو نه مننه. د سیمې د ازادي راډیو خبریالو چې د کندوز د ورستي امنیتي وضعیت او د غراز د بيزه شو او خلکو د ستونزو په اړه را سره راته ورستي معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واوریدل، د کندوز ښار تر اوسه پورې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو نه دی تصفیه شوی. تر اوسه پورې هم په ښار کې خال نښتي انکیږي، خو افغان چارواکي وایي چې عملیات روان دي او د ښار ډېره برخه له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د کندوز د جګړو له امله ډېر خلک له سیمې بې ځایه شوي دي او څنګلورو ولایتونو ته انکړه کړې ده. آیا دغو بې ځایه شوو ته تر اوسه پورې لازمې مرستې رسول شوي دي؟ د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې په نورو ولایتونو کې د کندوز له بې ځایه شوو سره مرستې کړې دي. د دغو مرستو په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی د افغاني سرې میاشتې د ټولنې له ویان میرام صداقت سره مرکه کړې ده.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه په مجموع کې د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې د خلکو د غوښتنو پر اساس اقدام کړی او خپل مرستې خلکو ته رسولې دي. د مثال په ډول د تخار په ولایت کې 1500 کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته رسونه شوې. د بدخشان په ولایت کې په 115 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وشل شوې، او 150 نور کورنیو ته نن له سروې وروسته مرسته شروع کیږي. د بغلان په ولایت کې د استرار د کمیټې پر اساس یا د استرار د کمیټې د فیصلې پر اساس موږ 100 کورنیو ته خپل مرسته ورسولې، او نور کورنیو ته د سروې پر اساس کوشش کوو چې خپل مرسته ورسوو. د بلخ په ولایت کې موږ د استرار د کمیټې د یو غړي په توګه خپل آمادګي لرو، او هر منطقه چې موږ ته وسپارل شي موږ ان شاء الله آماده یو چې هغه ته خپل مرسته ورسوو. اما د بلخ په ولایت کې تر اوسه پورې موږ د بيزای شو کورنۍ په انتقال کې مرسته کړې، او یو مقدار مواد دوی ته توزیع شوی دي. هغه مواد فقط غیر خوراکي توکي وو. د افغانستان میشت ټولنې د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې خپل مرستې رسولي، او نور کورنۍ ته د سروې او زموږ د امکاناتو پر اساس مرسته رسیږي ان شاء الله.
صداقت صاحب، تاسو ته معلومه ده چې په دې ورسېو کې د جنگ جګړو لامل کندوز نه هم زرګونه کورنۍ یو شمېر ولایتونو ته بې ځای شوي، د دغو کورنۍ په اړه تاسو څه پلان لرئ چې مرسته به کله ورته ورسیږي؟
کوم کورنۍ ته چې د افغانستان میشته ټولنې تر اوسه مهال پورې مرسته رسولې، هغه ټول هغه کورنۍ دي چې د کندوز ولایت څخه د ناامنۍ د دلیل پر اساس بې ځای شوي دي نورو ولایتونو ته. مثلا د تخار په ولایت کې ټولې هغه کورنۍ وي چې د کندوز نه بې ځای شوي وي، د بغلان په ولایت کې همدارنګه، د بدخشان په ولایت کې همدارنګه، او د بلخ په ولایت کې آمادګي وجود لري. طبعاً موږ خپلې مرستې د کندوز ولایت بې ځای شوو کورنیو ته رسولې، او نورو کورنیو ته موږ د خپلو امکاناتو پر بنسټ او د سروې د مرحلې نه وروسته خپلې مرستې رسوو. دا جوت خبره ده چې یوازې د افغانستان میاشتې ټولنه نه شي کولای د بې ځای شوو کورنیو ټولو غوښتنو ته ځواب ووایي. موږ له نورو بنسټونو څخه او له خلکو څخه غواړو تر څو له هر وخت نه ډیری اوس د هغو خلکو د هغو کورنیو چې دوی زموږ مرستو ته اړ دي او زموږ مرستو ته اړتیا لري د دوی لاس ونیسي او له دوی سره مرسته وکړي.
کومې سیمې چې د طالبانو په کنټرول کې دي او خلک مرستو ته اړتیا لري، هغوی دپاره تاسو څه پلان لرئ چې مرستې به ورته ورسوئ که نه؟
د افغانستان میاشتې ټولنه د خوندي لاسرسي یو اصل لري. موږ د همدې اصل پر بنسټ په هره منطقه کې او په هره سیمه کې زموږ رضاکاران په عادي ډول وکولی شي فعالیت وکړي، موږ هغه سیمې ته مرسته رسوو.
د افغانی سرې میاشتې د ټولنې ویاند میرام صداقتو.
سلام د برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شو شی واگونی سخوا امید نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن په دې پروګرام کې به هم د کندوز د امنیتي وضعیت او د غرض له کندوز د جګړو له امله د بې ځای شو کډوالو پر ستونزو خبرې کیږي. د کندوز په هیته په پام سره د کابل د ګارنیزیون مشر کابل خاریانو ته د امنیت پوره ډاډ ورکوي. د کابل د عمومي ګارنیزیون قماندان عبدالرحمن رحمان پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې د هیواد پلازمینه به کل هم د وسلوالو مخالفانو لاس ته ونه لویږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي چې وروستۍ ناامنۍ ګواښونکي ګڼي وایي چې په امنیتي ځواکونو اعتماد لري چې دوی به وکولی شي له پلازمینه دفاع وکړي. تفصیل د یوسف خانزادران په راپور کې.
کڅه د کندوز ښار او پورستیو کې د څو ولسوالیو سقوط د کابل ښار اوسیدونکو هم اندیښمن کړي، خو د کابل ګارنیزیون په ډاډ سره وایي چې په مرکز کې امنیت خوندي دی او خلک باید اندیښنونه لري. د کابل د ګارنیزیون مشر عبدالرحمن رحمان د چهارشنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل چې کڅه هم کابل د ګاونډي ولایتونو څخه غوښون کړي دی، خو په دغه ښار کې افغان امنیتي ځواکونو تر ټولو ډیر امنیتي تدابیر نیولې دي. هغه په خلکو غږ وکړ چې ورځنیو چارو او کارونو ته پادي ډول ادامه ورکړي.
لطفاً به دلګرمي و احساس مسؤلیت به زندگی روزانه
لطفاً په ګرم زړه او د مسؤلیت له احساس سره خپل روزانه ژوند کوي. د کابل د ګارنیزون قومندانی او د قومندانی قرارګاه د خدمتګارانو په هیڅ شپه ورځ تاسو په خدمت کې دي. د ګارنیزون منسوبین تاسو ځامن او رونادي او په مهرباني سره تاسو پر اعتماد وکړي. کاغلی رحمان وایي چې د جماعتونو ملا امامان، عام خلک، د قریو او حوزو وکیلان او د معاملو د لارښوونې دفترونه له دوی سره نږدې اړیکې لري او وسلوال مخالفین نشی کولای لکه د کندوز هنر دلته تکرار کړي. د کابل لوړ پوړي امنیتي چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په هیواد کې ورستیو نامنیو د کابل ښار اوسیدونکو هم اندیښمن کړي او وایي چې دا اندیښنې مخ په زیاتې دودي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو چې لازادي رادیو سره یې اندیښنې شریکې کړي دي.
تاسو په تفاروق سره دا حکومتداری او دولتداری و کې نو د دې امکان هم شته چې د مرکز دروازو ته داخله تر ورسیږي.
د کابل وضعیت په داخلي شرایطو کې چې د غریبونګه اردو ده او کچاراندوی کا وحدت ملی واقعا افغانستان کې رایلی سي هم د زنزانی نو امکان د کابل د سقوط هم شته او خلک باید وویریږي.
په همدې حال کې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې که څه هم خلک وروستیو نامنیو ډار کړي، خو دوی باور لري چې افغان امنیتي ځواکونه د پایتخت او نورو لویو ښارونو د امنیت ساتلو وړتیا لري. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی محمد ابراهیم ملکزاده په دې اړه وایي:
زه شخصا د کابل له سقوط څخه اندېښنه نه لرم. په اټکلي ډول شاید حملې هم دوام وکړي، خو دا داسې نه ده چې حکومت لکه د کندوز په شان سقوط وکړي.
بلخوا امنیتي کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د کابل د امنیت په خاطر د کابل ګاونډي ولایتونه هم له ګواښ څخه پاک او د کابل لپاره امنیتي تدابیر او د تلاشۍ پوستې ډېرې کړي. امنیتي منصوبین بیا وایي چې د هر ډول ممکنه پیښې د مخنیوي په خاطر د ټولو ارګانونو ترمنځ همغږي ډېره کړې او وسلوالو ته به اجازه ورنه کړي چې په مرکز کې خپل فعالیتونه پراخ کړي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 21مې نېټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس ازادي رادیو اوري د سهار 9 بجې دی. یو ځل بیا حمید هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پول ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی په لور وختون د امریکایي ځواکونو د هوایي حملې له امله بخښنه وغوښته. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. د امریکا متحده ایالاتو یو افغان ته چې څه باندې 11 کاله د ګوانتانامو په زندان کې د تروریزم په تور ساتلی او د خوشې کېدو اجازه ورکړې ده. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به په تاشکند کې لوزبک چارواکو سره لوزبکستان افغانستان ته د بریښنا د صادراتو پر مسلې خبرې وکړي. ماسکو وایي دې ته چمتو دی چې د سوریې له اصلي اپوزیسیون ډلې سره تماس ټینګ کړي څو د دغه هېواد د شخړو هوارۍ ته یوه سیاسي حل لاره پیدا شي. د عراق د پارلمان یو غړي وویل چې بغداد به ډېر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دوه کارکوونکي آذربایجان ته له داخلېدو سره ونیول شول او بیا له دې هېواد څخه وایستل شول. او د روسیې د ګازو ستر شرکت ګازپروم وایي چې له ترکیې سره د پایپ لاین ستره پروژه به د سوریې په جګړه کې د روسیې د مداخلې پر سر د ماسکو او انقرې ترمنځ د راپورته شوي کړکېج له امله وځنډېږي.
ازادي راډیو اوري د وی چرنې نتیجه ښیي چې د افغانستان په ښوونځیو کې سیاسي فعالیتونه او د افراطیانو حضور زیات شوی دی. د خبرونې په 2 مئی کې د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام د تخبرو او د غراز یو بل جون په شیبو کې دا ځل هم د پیریانو مسله څرګندل شوه.
پیریان الله مخلوق دی، شته دی، کوم افسانوي خبره نه ده، د قران باندې ثابت دی او شته دی په مختلفو اشکالو باندې ځان برابرې.
خو اوس په یوه نړیوال موضوع راواخلو. روسیې د سوریې دننه لري واټن څخه یو توغ د پرتوغندیو ډزې وکړې او 13 ورځې بیا په دغه هیواد کې د حواله لارې بمباري ته دوام ورکړ. روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو له 4 ورځو راهیسې بریدونه کوي. احمد چې بری تفصیل وړاندې کوي.
روسیه او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات 13 ورځې ترسره کړل. روسیا الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسی جنگي پیړیو د کسپین له سمندر کې نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو 13 ورځې په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له 10مې د قوماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو بیا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو. حکومت چې تر اوسه شوې دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسي د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون لارې خبرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قماندې مرکزونه د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیره ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 250 بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نقشه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو هم هر ورځ سهار له وجود مخام تر وجو پوری اوریدلی شي. د افغانستان د خونځیو په اړه تر سره شوی وی څېړنې نتیجه ښیي چې په خونځیو کې سیاسي فعالیتونه او د افراطیانو حضور زیات شوی. دغه څېړنه د افغانستان د څېړنې او ارزونې په نوم یو بنسټ تر سره کړی ده. تفصیل د صفی الله ستانګزی په راپورټ کې.
که څه هم افغان حکومت په خونځیو کې په هر ډول سیاسي فعالیت بندیز لګولی دی، خو یو تازه سروې ښیي چې په خونځیو کې سیاسي فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې په نوم یو څېړنیز بنسټ د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې داسې شواهد موجود دي چې د خونځیو یو شمېر زده کوونکي د فعالو ترهګرو ډلو لخوا جذب شوي دي. دغه بنسټ یو څېړونکي علي محمد علي وویل چې د افغانستان امنیتي ارګانونه باید په خونځیو کې د توندلارو د فعالیتونو مخه ونیسي.
کار ریاست امنیت افغانستان است.
دی وایي د افغانستان د امنیت ریاست د کورنیو چارو وزارت او د امنیت شورا کار دی چې په خونځیو کې د توندلارو افراطي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو ملي پالیسي جوړ کړي. کنه نو افغانستان خو هسې هم له لانجو سره مخ دی، نو له یوې ډېرې لویې سیمه ییزې ستونزې سره به مخ شي. ښاغلی علي وویل چې په خونځیو کې داسې وضعیت کولی شي په هیواد کې د ځوانانو ترمنځ توندلاریتوب او سیاسي بې ثباتۍ ته لار هواره کړي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ وایي چې د خونځیو زده کوونکي فکر کوي چې د یو سیاسي تحرک له ملاتړ پرته به په ازموینو کې لوړې نمرې په پوهنتون کې داخله او له هغې وروسته دندې ترلاسه نشي کړی. د یاد بنسټ چارواکي وایي افغان حکومت د دې لپاره چې په خونځیو کې سیاسي فعالیتونه بې ثباتي رامنځته نه کړي د روزنیزو تګلارو په اغېزمنتیا له سره غور وکړي. خو د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل وایي چې د څېړنې او ارزونې د بنسټ د راپور یې تر اوسه نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی حقمل وایي چې د افغانستان د پوهنې په نظام کې په هیڅ ډول د سیاسي ګوندونو او ډلو فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کیږي. متاسفانه تر اوسه پورې مو په رسمي توګه دا رپورټ نه دی ترلاسه کړی چې د پوهنې وزارت رسمي دریځ یې په اړه اعلان کړو. خو د افغانستان د پوهنې په اصولو کې سیاسي، نظامی او ګوندیزو فعالیتونو ته اجازه نشته. له دې وړاندې د افغانستان په پوهنتونونو کې هم د سیاسي فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه او ویل کېده چې ځینې محصلین د بیلابیلو سیاسي ډلو د ګټو لپاره کار کوي. خو افغان حکومت تل ټینګار کړی دی چې په روزنیزو او اکاډمیکو ځایونو کې سیاسي فعالیتونه بند دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو وی بلی خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالی عدالت څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شرغلاست
مننه.
رامی صاحب، کپ دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پسر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمت احتیاطی وسی هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داس شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامیس محترم د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی نسبت نورو موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا ووایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره دی خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په یو صورت کې کیږي چې دا د ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغه اصول باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو بیلنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې
بحث وکړو. فکر چې محکمه لخوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلې سي رامي صاحب د ورستي پښتنې په توګه په اوسنۍ ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومان په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده همیشه وخت او تریخوالی موجود دی یعنی د دې لپاره چې موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی نو له دې سره دوګونی چلند کیږي تو تریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند دا واقعا د دوی په روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په اینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده یو ډیر غټه سونځه د سوالګرو سره چال چلان دی نن سبا دا صحیح دی په هر ټولنه کې به فقر موجود وي فقیر به وي مګم د فقیر سره او د سوالګر سره دا سه چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي اول خو په کار ده چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکړي هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي نو په کار دا دی چې لداسې اشخاص سره داسې چل چلن وسی چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د دې په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبوت موجود دی لکه څوک سسترګونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی یا څوک خپونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډي او یا هم څوک لاسونه لري په هر حال یا کونی یا او هم دغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان لمنځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په غنوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي بل موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د نشه یي توکو د روږد کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسی دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي نو د دې په یوز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي تر پلونو لاندې تر سرکونو تر څنګه تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیواز د دې چې د هغو لاسنیوی اوسي د هغو سره مرسته اوسي وګړي د تداوی لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي نفرت پسترګه قتل کیږي او لوغوینه د کرکه پسترګه قتل کیږي او ته څوک پودری وای څوک ورته نشي وای د انساني کرامت سره پټاکر کړه او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترې نزوريږي د ته نه واز داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یاد اوی چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدون کړه یا باید وسی په داسې شکل نه په عملی ډګر کې باید د دغه رقم ستونزې منځوړلو لپاره اقدامات ترسره سي او د موضوع ته پای ټکی کېښودل سي
ډیر مننه قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. په افغاني ټولنه کې پر پیریانو او د هغوی په چارو ګڼ باورمن خلک شته. ځینې د پیریانو پر موجودیت بیخي د افراط تر کچې رسیدلي او ځینې نور خو بیخي له تفریطه هم ور اوښتي. د پیریانو پر وجود ګڼ باورونه، عقیدې، کرکې، انګیرنې، متلونه او داسې نور شته. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه په افغاني ټولنه کې د پیریانو پر وجود، باورونو، عقیدو او داسې نورو ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او وګمه رشیدي درته وړاندې کوو.
د اسلامي اساساتو سره سم پیریان هم د انسانانو په څیر د خدای مخلوق دی، خو دا مخلوق په عادي حالتو کې انسانان نشي کتلی. اکثره وخت دغه مخلوق د موجودیت په اړه زموږ د ټولنې اوسیدونکو بیلابیل افراطي نظریات لري. ځینې یې ان دومره واکمن کړي چې درجه یې ډېره لوړه شي او ځینې نور خو یې بیخي د انسان واکمنان وګڼي. مخکې له دې چې د پیریانو پر وجود د باورونو او نور عقیدو مسله وڅېړو، لومړی د علومو اکاډمي غړی وجیه الله شپون ته غوږ کیږو چې د پیریانو په اړه د اسلام مبارک دین دریځ روښانه کړي.
پیریان الله مخلوق دی، شته دی، کوم افسانوي خبره نه ده، د قرآن باندې ثابت دی او شته دی. په مختلفو اشکالو باندې ځان برابروي، بعضې پکې مسلمانان دي، هغه ځای کې چې دینی تعلیم او تعلم کیږي، د اسلامي تعلیماتو حلقی آلتا با قیده کینی یا د انسان په شکل بانی یا په یو بل شکل بانی، خوالی اغا مسلمانان دی و تعلیم و کمزده کلا چی دینی دا اغیط غوگ دی لکه انسانان و غنده. بازی دیسی دی چی اغا مسلمانان ندی، هم دغه شی ورانکارا خلق هم پا کشتا دی، بدکارا خلق او نکان خلق هم پا دی، منگ تی قیسی کری دی، دا سی والا والا قطونی و دا سی و دا سی و دا سی و بیا ورکشوی دی.
ښاغلی شپون وایي چې یو شمېر اشخاص بیا په دروغو ویلو سره په پیریانو پسې یو شمېر کړنې او خبرې تړي چې دا چاره بیا درسته نه ده. خو دا چې په ولسي ادبیاتو کې یادونه ډېره شوې، ښایي یو لامل یې دا هم وي چې د خلکو په اسهانو کې د قوت لوی ځای نیولی. د پیریانو د موجودیت د اوسېدنې د ځای او یو شمېر نورو نښو نښانو او ښه پېژندلو لپاره څلوېښت کلن نعیم ګل سره غږېدلی یو. نوموړی د پیریانو په هکله د لوی مطالعې څښتن دی.
د انسانانو نه مخکې داسې واقعیت دی چې په دې ځمکه باندې د پیریانو جنیاتو یعنې حکومتو هغوی هستوک نه وه، چونکې هغوی شر او فسادونه وکړل، نو الله پاک هغوی یعنې د دې منع کړل، فرار وکړل، دښتو بیابانونو او غرونو ته یعنې هغوی وتښتېدل او په ځمکه کې په دې ښاریو کې په دې کې د انسانانو حکم روایي رامنځته شول. پیریان اکثره په دښتو، میرو او په داسې ځایونو کې سکونت کوي چې هلته یعنې کثافات وي، نجاستونه وي، مثلا تشنابونه، داسې ځایونو کې هغوی ژوند کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چې کله تاسو تشناب ته ځئ نو تاسو دعاګانې مسنون دعاګانې وایي. یعنې اصلي لامل همدا دی چې د دغو جنیاتو د ضرر او تکلیف څخه په تاسو په امر کې شي او بیا بلته تاسو دعا وایي، اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یعنی د دې مفهوم همدا دی چې الله په تا باندې د دغو جنیاتو له شر او ضرر څخه پناه غواړم.
اوریدونکو، ویل کیږي چې پیریان داسې کړنې ترسره کولی شي چې د انسانانو له وسه پورته وي. د کونړ ولایت اوسیدونکی عزیز ګل ساپۍ کیسه کوي. نوموړی وایي چې دا کیسه د ده پر استاد تیره شوې ده.
ژمی و او یخه و سړه وه. ما د ملګري ته ویل چې ته پاڅه، دا دروازه بنده کړه چې یخه واره ننوځي. ما بېرته سر کتاب ته ښکته که خپل مطالعې کې مشغوله شم، یو خې ګورم چې دا طالب همدلته ناست دی او لاس یې وګوت که د ډېر لرې فاصلې نه مثلا لس متره پنځلس متره لرې نه وي، هغه دروازه یې پورې کړه. کله چې زه متوجه شوم خو دا طالب هم پوه شو. بیا مې سهار ته یې پوښتنه وکړه چې عادي انسان دا کار نشي کولی، تا دا کار څنګه وکړه؟ بس هغه طالب بیا راته وویل چې زه پیریه یم او بعد د هماغې ورځې نه بیا ما ونه لیده.
هغه د پښتو ډېر مشهور منصور متل دی چې پیریانو ته غزنی څه دی. ښاغلی ساپۍ د یوه بل استاد کیسې ته په اشارې سره وایي چې یو شمېر کیسې رښتیا دي، مګر یو شمېر نور یې درواغ دي، چې د همدغه درواغو له مخې د پیریانو له زیات قوته خلک متاثره کیږي، خو داسې نه ده.
یو بل استاد قصه کوله چې زموږ په وطن کې موږ ته شولې وریجې چې کری دای کرل نو هغه خپل یو خاص طریقه غواړي. نو د شپې به دا پیری راته د سره به کومه کوو. نو سهار چې ګوري د سره د شپې ډیر زیات نال کله ده، شولې نالې کړي دي. سهار چې کور والا راځي ګوري چې نال شوی ده، لیکن دغه شولې سرچپه نالې کړي دي. دا خو په دې نه پوهېده کوم طرف ته چې ریخي هغه باید لاندې کېښودل شي. نو دای سرچپه نالې کړي وه، هغه ټولې شولې وچې شولې. نو ځینې داسې قسم اورېدل شوي دي کوم خلک چې په دې ډله کې معلومات لري، هغوی چې لس پیریان پیو، شل پیو، پنځوس پیو، یعنې د لسو نه زیات تر پنځوس پورې پیریان راټولېږي. یو انسان دې مرحلې ته رسي چې هغه سملی یا بې خوده کې یا کم تکلیف او ضرر ورته ورسوي. نو د دې نه معلومیږي چې پیریان د انسان په نسبت باندې ډېر ضعیف او کمزوري دي.
مورې میاجي بابا ته ځمه، مورې میاجي بابا ته ځمه، په ما د مینې پیریان بیا راغلي دي. نه د پیریانو اړوند کیسو پر پښتو اولسي ادب هم اغیزه کړې او په بیلابیلو فرمونو کې په اړه د باورونو او کیسو یادونه شوې ده. سبامون او نصر احمد سقیم له هغو ځوانانو څخه دي چې د پیریانو په اړه یې بیلابیلې کیسې او باورونه اورېدلې دي. دوی وایي چې که څه هم په فولکلوریک ادب کې د پیریانو ګڼې کیسې شته، خو یو شمېر اشخاص بیا د پیریانو د شتون لپاره ځانګړي ځایونه په کیسو کې بیانوي.
اکثرا کنډوالو کې یا زړو کورونو کې، هغه کورونه چې ډېر پخوا جوړ شوي دي، هلته موږ داسې کیسې کړي دي چې دلته پیریانو موږ داسې وډر کړو، یا شپې یوې ساحې ته څوک نه ځي. معمولا چېرته چې د قبرونه وي د مړیو، هغه ساحې ته څوک نه ځي. ډېر کیسې کوي چې مثلا موږ غوښتل چې یو کوټه په یو کور کې چې ډېره سابقه وي، ډېره مخکې جوړه وي، هغه مو ورانوله. نو بیا پیریان شپې راغلل، راته وایي ویل دا کې موږ ډېر د سابقه اوسېږو، ګویا دا زموږ کور دی. دا ما ورانې داسې حکایتونه اورېدلي دي
چې د کومه سیمه کې پیریانو بیا ویلي چې داسې درون ده، د دې مخې نه تېرېدل ښه نه دي. او یوه مسله چې په دغه لنډو شپو کې د اختر نه مخکې دلته زموږ یو تن ملګری یو محصل ده، دلته دی په عامه لاره روان و، دی هم دا تکلیف درلود. یو تن به راپرېوت، بیا ورته مشکل جوړ شو، پزه یې ماته سوله. بیا چې پوښتنه وکړله چې دې ورور مشکل څه چې ده، بیا ویلې چې دا سړی پیریان لري، یعنی اثري ده، اثر لري.
د سبوون په خبره چې اکثره کورنۍ خپل ماشومان ته د پیریانو په اړه کیسې کوي، او یې هم په دې ډاروي چې که د دوی په خوخه چلند و نه کړي پیریان خوري، چې دا چاره منفي اغیز لري.
د پیریانو کیسې ماشومان ته کول دا خو طبعا چې غلطه خبره ده. د دوی په ذهن کې یو ډار رامنځته کوي چې د دوی جرأت، د دوی استعداد باندې ډېرې منفي اغیزې لري. دوی په آینده کې د هر څه شي نه ډارېږي. باید د دې کیسې کولو نه ماشومانو ته ډډه وشي، دوی ته ډېرې ښې کیسې وشي، داسې کیسې وشي چې دوی راتلونکي ته امیدواره شي، او د دوی په جرأت او جسارت کې مثبت تاثیرات ولري، نه دا چې دا رقم کیسې ورته وشي چې دوی بې جرأته شي، وډار شي.
د کابل پوهنتون استاد پوهنیار آریانا بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې که څه هم د پیریانو په اړه ګڼ نظرونه او عقیدې موجودې دي، خو یو شمېر ځانګړي اشخاص یې په خپله ګټه کیسې کوي.
پیریان راځي او د دوی سره کله مرسته کوي او کله دښمنۍ هم کوي. حتی په کلیو کورونو کې هم اورېدلې وي، داسې هم وایي چې فلانی پیریان لري، یو شخص ښیي چې دی پیریان لري، او کله چې هغه معلومات کوي چې ولې پیریان لري، وایي چې د پیریانو په ماشومې پخې ښیي. په لاره کې چې تلی بسم الله نه دی ویلي، د پیریانو په ماشومې پخې ښیي. اوس پیریان د ده په وجود کې راغلي او دی اوس آرامه نه پرېږدي، بلکې ده سره دښمني کوي. مثلا ځینې وایي چې فلاني سره پیریان دي خو پیریان مسلمان دي، او د بل سره چې دي هغه پیریان کافر دي. ځینو کسانو فال ګوري او بیا ورته وایي چې پتا جادو شوي. نو یوه ورځ ما له دې خلکو سره ځانګړې مرکه غونډې وکړه. بیا هغوی ما ته ویل چې موږ سره پیریان دي، او دغه پیریان موږ ته د دغه شخص په اړه مکمل معلومات راکوي. کله چې شخص موږ ته مراجعه کوي، مراجعین، نو بیا موږ خپل دا پیریان لیږو، د ده شاوخوا ټول معلومات موږ ته راوړي.
افغاني ټولنه که څه هم یوه مسلمانه ټولنه ده، بیا یې هم خلک د پیریانو د وجود په اړه بیلابیل نظرونه لري. سلطانی منګل بیا یو له هغو کسانو څخه دی چې وایي اوس مهال پیریان نشته.
هغه رغه شی چې علمي ثابتوي، علم په دې ارتباط هیڅ نه ورته لري، ځکه چې علم هر هغه شی چې هغه وجود ولري، شتون ولري، هغه ثابتوي. نو د علم له نقطې نظره دا شی هیڅ وجود نه لري. تر اوسه پورې خو چا نه دي لیدلی چې یعنې پیریان شته که نه شته. ولې ځینې خلک چې تکلیفونه لري، فرضاً عصبي تکلیف لري یا نور تکلیفونه لري، پشپک چې وځي یا ډار سره مخامخ کیږي تیګه ورته بلا ګرځي پریان ګرځي بوټي هم ورته پریان ګرځي هغه ډیر لوی شای ورته ګرځي چې ولا دلته پریان دی هغه دی
دینی عالم او د علوم اکاډمي غړی نور الله کوثر بیا وایي چې د پیریانو د شتون مسله دینی اساس لري ولی یو شمیر خبرې د پیریانو اړوند دروغ دي
یو هغه عقیدوي باورونه دي چې په مختلفو ادیانو کې او مختلفو مذهبونو کې دغه بحث او دغه څرنه شوې ده او په غیبا د خلک باور لري په اسلامي باورونو کې او قران عظمشان کې د پیریانو په نوم باندې یو خاص صورت راغلی په نوم سورۃ الجن چې د جنیاتو وجود په غیبا کې بیان شوی ده د جنیاتو وجود معرفي شوی ده همدا رقم په نورو سورتونو کې هم جن قصې راغلي د سليمان عليه السلام په سورۃ النمل کې د سليمان عليه السلام قصې راغلي دي چې د جنیات او یاد پیریانو سره د ډیالوګ یا د پیریانو نه کار اخیستل قران دې بیان کړی ده دوهم د پیریانو عملی کار کرد چې دا بعضی تخیلی بعضی هغه رواني باورونه دي او رواني حقیقت نه لري رواني او بعضی یقینا انسان سره یا نور موجودات سره کار نیول دادي ما په خپل عمر کې ډیر زیات داس کسان لیدل چې پیریان غږیده په دې نږدې وختو کې یو ماشوم ماته راغی کورته دا ماشوم په روسی زبه غږیده ما سره شوخینه ورته لپاره روس کې پنهماش هغه سره روسی شروع کړله حال دا چې هغه ماشوم میاده لاس کلو به نه کلو فکس روسی شروع کړله انګلیسي کوم چې به چې دماغ دا وی په یده لمه دا ټول ژبانه غږیده نو ما یقین نه غي چې دا انسان نه دالي کله چې هغه لک آیتونه په ویل د غلط لک عادي حالت راغی بیرته ما سره ډیر ساده غږیده خو لک د چورت کتلو او د فکری توازن غنو او ډیر ساده غږیده مولې ټول صنف کې وایزه پنځم صنف کې ما کله چې د باندې پیریان ناستول په هغه وخت کې ما باندې په مختلفو ژبو غږیده ما یو ځل د قران نشان آیات ورته ویلوم دی آیات باقی د زده هغه آیات باقی را تکمیل کړم ته غلطی سره غلط لهجه سره نو زه پوښتنه دا یو غیر خارق العاده عادي کار ده
د نوموړي په خبره چې په عمومي توګه پیریان له کمزورو انسانانو سره کار لري او ځینې شفاهي او لسی کیسې علمي او دینی بنسټ نه لري
درنو اوریدونکو زموږ نن نه خبرونه همدلته تمامېږي د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 مخته پمانه